مازیګر څلور بجې سوي د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې په راپورونو کې راځي چې د ملي مصالحې عالي شورا وی طالبان باید پر داسې موارد ټینګار ونکړي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي. دا همورې چې د جمهور ریاست د پلټنې اداره وایي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د ځانګړې سوې بودیجې په لګښت کې اداري فساد شوی دی. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. افغان چارواکي په غور ولایت کې د څلورو کمانډو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د وچ او تازه میوو لمړنۍ جوپه نن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده او د امریکا د تکزاس ایالت په هاستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل شوه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي په غور ولایت کې د څلورو کمانډو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور ولایت امنظم د درېم لوا قمندان محمود اندرابي وایي چې دا سرتیری تیر شپه د فیروزکو ولسوالۍ په لویدیځ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې ووژل شول. ښاغلی اندرابي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برید کې څلور نور کمانډو سرتیری ټپیان شوي دي او د ده په خبره درې سرتیری لا درک دي. په غور کې دغه امنیتي چارواکي زیاته کړې چې په دې پیښه کې دولس وسلوال طالبان هم ووژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوړ دوکان د تصرف لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ وایي ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
روز پنجشنبه گذشته
د ویل له تیرې پنجشنبې راهیسې طالبانو د لاجوړدو پرکان چې په کران او منجان ولسوالۍ کې دی له څو استقامتونو خپل بریدونه پیل کړي دي. پرون هم مرستندوی ځواکونه کران او منجان ولسوالۍ ته ورسېدل او اوس په منجان سیمه کې جګړه روانه ده. ښاغلی روحاني په دې جګړه کې دواړو لورو ته د احتمالي اوښتې مرګ ژوبلې په اړه نور جزئیات ورنکړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کران او منجان ولسوالۍ د بدخشان ولایت په ختیځ کې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده چې د نورستان، پنجشیر او تخار ولایتونو سره ګډې پولې لري. د افغانستان د وچو او تازه میوو لمړنۍ جوپه نن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده. د افغانستان د متشبثینو عالي بورډ مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په وچو او تازه میوو بار څه باندې 200 ټنه دغه توکي د واګې بندر له لارې هند ته استول شوي دي. نوموړي وویل دا لومړی ځل دی چې له دې لارې صادرات کیږي. حاجی آغا وایي تر دې وړاندې د هیوادونو ترمنځ د ګڼو ستونزو له امله صادرات نه کېدل. دی وایي افغان حکومت باید په دې لار کې موجود ستونزې هوارې کړي. سموږ اخلاص د ریډیو وري. د امریکا د تکساس ایالت په هاستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل شو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه سوی. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماټانو ته د جولای میاشتې تر 23 نیټې پورې وخت ورکړی و چې د قونسلګری خوشی کړي. چینایي ډیپلوماټانو تر دې ضرب الاجل مخکې د لاریو په وسیله له دې قونسلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لیږلي دي. د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په جنوب لویدیځ ښار چانګدو کې د امریکا د قونسلګری په تړلو عکس العمل وشو. د وزارت د اقدام پر ځای د امریکا د اقداماتو په وړاندې چې چین نه مناسب ګڼلې ضروري ځواب ویلی دی. د امریکا حکومت د جولای په 28 چین ته وویل چې په 2 ساعتونو کې دی په هاستن کې خپل قونسلګری وتړي. د بدلون د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ اړیکې نور هم ترنګلې کړې دي. د هغو اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو ښکاري. اندېښنه شته چې دا مسله ښایي یو وار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب سي. بلخوا د امریکا په متحده ایالتونو کې هم د کورونا وایرس د تایید شوي پیښو شمیر تر 3 میلیونه واوښت چې دا د نړۍ تر بل هر هیواد لوړ شمیر دی. په اپریل میاشت کې د امریکا په متحده ایالتونو کې د ورځې په اوسط ډول د مړینو شمیر 2000 ته رسېدلی دی او په ټوله کې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 1,44,000 اوښتی. د کورونا وبا د دې سبب سو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهم وار لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند لوی انتخاباتي غونډه لغوه کړې. د تمه درلوده چې په دې لوی غونډو کې د بیا ټاکل کېدو لپاره کمپاین وکړي. او د روسیې له لری ختیځ شهر خبروفسک څخه راپورونه وایي چې د غلطه نن د جولای 15مه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد پراخ اعتراضونه دوام لري. دا اعتراضونه په یادسیمه کې د سیاسي بحران د هواري په برخه کې د ولسمشر پوتین د تګلارې پر ضد له دوه نیو رئیسې پیل شوي دي. نن د دغو اعتراضونو تر ټولو لوړ شمېر خلک په لار کوڅو کې راټول شوي چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسېږي. دوی په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه په غوسه دي. ځینې د ولسمشر پوتین د استعفا غوښتنه کوي، ځینې بیا د ښار د سرپرست والي پر ضد شعارونه ورکوي چې د ولسمشر پوتین لخوا د پخواني والي سرګی فورګال پر ځای ټاکل شوی دی. فورګال د جولای پر 9مه په خبروفسک کې ونیول سو او مسکو ته انتقال سو. پر نوموړي د قتل د هڅې او په 2004 او 2015 کلونو کې د قتلونو د امر کولو تور پورې دی، خو فورګال دا تورونه رد کړي او دا د پر ضد یوه سیاسي پارونه یادوي. نوې سرپرست والي هیڅکله په خبروفسک ښار کې نه دی اوسېدلی. د خبروفسک شاروالی د اټکل مخې شاوخوا 15500 کسان په دې اعتراضونو کې برخه لري. سیمه ییزې رسنۍ د معترضینو شمیر 40000 ښیي، خو د اعتراض کوونکو تنظیمونکي او آزاد خبریالان وایي چې شاوخوا 15000 کسان د خبروفسک په کوڅو کې سړکونو ته راوتلي دي. دغه اعتراضونه د کرملین لپاره چې د کورونا وایرس له کبله رامنځته شوي بحران سره په مبارزه بوختي سرخوږی جوړ کړی دی. د خبرونو پای.
تاسو آزادی رادیو ته ورجسته د خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. د مصالحې علي شورا وی طالبان دي داسې موارد باندې ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي.
زمونږ تمه دا ده که چېرې سولې ته اراده موجوده وي، ښه دا ده چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې له پروسې سره مرسته کوي، او دې پروسه کې مونږ د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته نږدې کوي.
د مصالحې عالي شورا د دې غوښتنې په اړه له یوه پخواني سیاستوال سره هم خبرې کوو.
د سولې د مصالحې د عالي شورا له دې غوښتنې نه معلومیږي چې په ټوله معنا د آرک او د سپیدار ترمنځ بیا هم د نیت خلوص او همغږي نشته.
دا راپور هم اوري چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د ځنګړې سوې بودیجې په لګښت کې د اداري فساد راپورونه ورکول شوي دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا په هیوسټن کې پولیسو وروسته تر دې چې د قونسلګری په وروسته له دې قونسلګری ته ننوتلي دي چې چینایي ډیپلوماټان له دې ودانۍ څخه ووتل. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه خبرو. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د ملي مصالحې علي شورا وی طالبان باید پر داسې مواردو ټینګار ونکړي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل غوره ده چې دواړه لوري د بندیانو د خلاصون بهیر په سولې ایزه توګه بشپړ کړي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت شورا وی طالبان د څو قاتلانو نه خلاصون د افغانانو د عامه وژنې لپاره پلمه نه ګرځوي. نور حال له فیروزي عزیزي څخه.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې د نږدې 600 بندیانو جنجال لا هم پر ځای پاتې دی. هغه څه چې ظاهرا یې د سولې بین الافغاني خبرو پیلیدل له بنبحث سره مخ کړي دي، خو لا هم دواړه خواوې پر خپلو دریځونو ولاړې دي. په دې منځ کې بیا د ملي مصالحې عالي شورا ټینګار کوي چې دواړه لوري دې د موضوع په سوله ییزه توګه حل کړي. د دغه شورا ویان فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې طالبان دې په داسې مواردو ټینګار نه کوي چې دوی له سولې لري کوي.
طالبان نه باید په ډیرو داسې مسایل چې هغه د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي هغه باندې ډیر ټینګار وکړي. زمونږ تمه دا ده که چېرې سولې ته اراده موجوده وي، ښه دا ده چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې له پروسې سره مرسته کوي، او دې پروسه کې مونږ د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته نږدې کوي. حکومت او طالبان د بندیانو په مسله کې په یو داسې تفاهم باندې هوکړې ته ورسېږي چې هغه د بندیانو په سر رامنځته شوی کوم جنجال چې دی دا حل شي.
د ملي مصالحې عالي شورا داسې مهال پر دې موضوع ټینګار کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 1592 طالب بندیانو پر نه خلاصون جنجال روان دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دا شمېر کسان ځکه نه خوشي کوي چې جرمي دوسیه لري، هغه څه چې طالبان ارادوي او دا ډله بندیان هم سیاسي بندیان بولي. د ملي امنیت شورا دفتر وایان جاوید فیصل د شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید حکومت ته د یاد شمېر بندیانو بدین نوملړ ورکړي چې غور پرې وسی. خغلی فیصل ازادي راډیو ته لیکلي چې دوی یعنی طالبان نه باید یو څو قاتلینو نه خلاصون د افغانانو د قتل عام د دوام بهانه وګرځوي، خو طالبان بیا وایي چې که چیرې د دوی ورکړل سوي لیست په اساس ټول بندیانې آزاد سي، نو لیواله دي چې دا بهیر بشپړ او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. د دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بندیانو د خلاصون په برخه کې خپله دنده ترسره کړې او په خبره یې لا هم ژمن دي چې د سولې لپاره د نورو پرمختګونو لپاره کار وکړي. خو دا چې د دواړو خواوو ترمنځ د 1529 تنو بندیانو پر سر جنجال څنګه حل کېدای سي، د سیاسي چارو شنونکي فیض محمد ځلان ازادي راډیو ته وویل
که حکومت دا داوه لري چې عبدالعبدي مسایل دي او دا لوی بریدونه دي او دا کسان باید پرېنښودل شي، لیست سره دي دوسیو دي دا د رسنیو سره شریک ودي، وایي چې احمد محمود زوی په پلاني پیښه کې شریک و یا احمد محمود زوی په پلاني عبدالعبدي مسله کې شریک ده. دې سره به طالبان ملامت شي او طالبانو ته به دا فشارونه په دوی زیات شي، دوی ته به دا جواز په لاس ورشي چې باید بدیل لیست وړاندې.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر او سیاسي فعال رحمت الله نبیل وایي چې د افغانستان سوله هم نیابتي سوي. ښاغلي نبیل د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د جګړې قربانۍ افغانان ورکوي، خو پر برخلیک کې نور هیوادونه پریکړه کوي.
ما متاسفانه جنگ نیابتی را قربانی شدادیم بار بار، اما حال میبینیم که سوله ما هم
مر لبد مرغه په وار وار د نیابتی جګړې قربانی ورکړي، خو اوس ګورو چې زموږ سوله هم نیابتی سوي. هغه په دې معنی چې د افغانستان خلک تر دې دمه په دې سوله هیڅ ډول دخالت نه لري، خو زموږ په برخلیک نور خلک او هیوادونه پریکړه کوي. چې موږ د افغانستان په اړه په تیرو کې د ناکامیو شاهدان وو او لګښت مو یې پرې کړی دی.
ښاغلي نبیل په افغان حکومت او طالبانو د افغانستان د مسلې زر تر زره د حل ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تر اوسه د طالبانو له 15,000 ورکړل سوي لیست له مخې تر دې دمه 4,900 او طالبانو بیا د حکومت د زرو بندیانو د ورکړل سوي لیست له مخې 840 کسان آزاد کړي دي. د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک سوي سیاسي هوکړې پر بنسټ تر بین الافغاني خبرو مخکې طالبان باید د حکومت زر او حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د ملي مصالحې علي شورا له طالبانو د داسې اقداماتو غوښتنه وکړه چې د سولې له پروسې سره مرسته کولای سي. دغه شوراوی بهتره ده چې دواړه لوري د بندیانو د خلاصون بهیر په سوله ییز ډول بشپړ کړي. شیبه مخکې مې له پخواني سیاستوال محمد الیاس وحدت څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د مصالحې علي شورا ولې داسې غوښتنه مطرح کوي چې په حقیقت کې حکومت یو ډول تر فشار لاندې راولي.
د سولې د مسلې د علي شورا له دې غوښتنې نه معلومیږي چې په ټوله معنا د آرک او د سپیدار ترمنځ بیا هم د نیت خلوص او همغږي نشته. سپیدار مڼې خلکو ته دا ښیي چې مونږ د سولې د پروسې لیواله یو او آرک لیواله نه دی، مونږ د سولې پروسه مخکې وړو او آرک شاته غورځي. او بلې خواته نو بیا آرک دا ښیي چې صلاحیتونه له دوی سره دي. د سولې د مسلې علي شورا غوښتنه زما په خیال دا معقوله نه ده، تر هغې معقوله نه ده چې د آرک سره همغږي نه کړي. دوی دې په خپل منځ کې کښېني، همغږي دي کړي، بیا دې ګډ تصمیم ونیسي، ولس ته دیم دا ثابته کړي او طالبانو ته دیم دا ثابته کړي، نړیوالو ته دیم دا ثابته کړي چې افغان حکومت د سولې د پروسې په مخ کې یا د سولې د پروسې په اړه واحد دریز لري، یو دریز لري، یو غږ لري، خلوص هم لري. او له بده مرغه دا په آرک باندې اوس دا ټپ شوی هم ده چې دوی د بندیانو د شمیر په نه تکمیل سره سولې پروسې ته خنډونه ایجادوي. فکر کوم دا د خواله رسنیو او د رسنیو او یا د رواني جنگ یو برخه ده.
وحدت صاحب، د ځینو کسانو باور ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو سره د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي او په دغو پیښو کې تر ډېره افغان پوځیانو او په دې وروستیو کې په ځینو پیښو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. فکر کوي چې علت دغه دی؟
د امریکایي ځواکونو د شمیر په کمېدو سره ناامني نه ده زیاته شوې. ناامني چې دوی موجود وو دا څه پروانه وه، دا زیاته شوې وه او مخ په زیاتېدو وه. دا ځکه زیاتې شوې ده چې نړیوال ځواکونه خاصتا امریکایان دا بې تفاوته شوي دي. هغه همکاري چې امریکایي ځواکونو ته مناسب وه، هغه ملاتړ چې د امریکایي ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته مناسب وو، هغه دوی نه دی کړی. دوی اطلاعات او استخبارات نه دي شریک کړي، دوی هوایي ملاتړ نه دی کړی. که امریکایي ځواکونه هم دا شته که لس کسان هم په افغانستان کې موجود وي، دوی سره هماغه امکانات شته. شته چې د افغان ځواکونو ملاتړ کولای شي، طالبان ځپلی شي او د جګړې څپه کمولی شي، ځکه دوی سره هماغه ډرون، هماغه هلیکوپټر، هماغه جیټ الوتکې دي چې بمبار کوي. همدا درې کارونه دي چې امریکایي ځواکونه یې کولای شي، او څلورم کار دا چې استخبارات شریکولی شي. او دا کارونه زما په فکر امریکایان یا نه کوي یا کې ډېر ټیټه کچه یې کوي. نو دا د دوی په شمیر پورې اړه نه لري، د نامنۍ څپه دا د دوی په ملاتړ او په همکارۍ پورې اړه لري. هغه همکاري، هغه ملاتړ چې دوی اوس افغان ځواکونو ته نه ورکوي، دوی یو ډول فشار په افغان ځواکونو باندې هم راوړي چې حکومت دې ته مجبور کړي چې تر ډېره حده پورې د امریکایانو خبرې ومني. که چېرته امریکایي ځواکونه همدا اوس وغواړي چې افغان ځواکونو ته حمایت ورکړي، نو اطلاعات به ورسره شریک کړي، یو هوایي ځواک ملاتړ به یې وکړي، کلک به یې وکړي. نو په هماغه ورځ د جنگ څپه هم کمیږي، افغان ځواکونه مورال هم اخلي، او طالبان میدان تر ډېره حده پورې بایلي، او یا ډېر درنه تلفات ویني چې بیا به د ډېرو جنگونو جرأت نه کوي.
وسلول طالبانو هغه څه چې ژمنه کړې وه ولې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم نه کړ، بلکې خپلې حملې لا پسې شدیدې او پیچلې کړلې؟
طالبانو فکر کولو او فکر کوي چې دوی په مطلق ډول یوازې او یوازې د امریکا سره مخامخ دي. څه چې دوی د امریکا سره امضا کوي هماغه مخکې ځي، خو حقیقت دغه څه نه دی. د جنگ یو اړخ امریکا وي، بل اړخ افغان دولت دی. دوی فکر کولو او دا فکر کوي چې د امریکایانو په خلو باید هر څه وشي، یعنی که د امریکایانو د تړون د مخې دوی ته باید اوس بندیان تکمیل شوي وای. کله چې بندیان تکمیل نه شول نو دوی تاوتریخوالی کم نه کړ، ځکه د تاوتریخوالی کموالی دا د دولت غوښتنه وه، د افغان دولت او د افغان ولس. امریکایي ځواکونو دا خبره ډېره جدي نه وه ورسره نیولې، ځکه د تفاهمنامې رسمي برخه نه وه، نه اوربند رسمي برخه وه. دوی د دې لپاره د تاوتریخوالی زیاتوي یا زیات کړی چې دوی افغان دولت ته دا وښیي چې که امریکایانو سره مونږ روغ جوړ وکړو نو تاسو مونږ خوړلی شو، تاسو مونږ هضمولی شو، تاسو مونږ د منځه وړلی شو. دا زما فکر غلط فکر دی. دا ډاکټر نجیب الله دی وخت د جلال آباد د جنگونو وخت هغه تجربې تکراری چې دغه ډول ممکن نه ده. د تاوتریخوالی په زیاتوالي سره افغان دولت ته سقوط نشي ورکولی. حکومت به سرګردانه کی، حکومت به سرګردانه کی او کمزوری به کی، ولس به خوشی نه کی، خفه به کی. د افغانانو کورونو ته به جنازې ولاړ شي، هغه کدی اردو وي، کدی پولیس وي، کدی بل سرتیری وي، کدی طالب جنازه وي، خو ولس د دوی په وړاندې بیا بدبینه کیږي، ځکه چې د امریکایي سره روغ جوړه کوي او د خپل مسلمان افغان ورور سره جنگ کوي او هغه وژني. دا د دوی په وړاندې بدبینیم زیاتولی شي او زیاتوي.
پخوانی سیاستوال محمد الیاس وحدتو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جمهور رئیس د پلټنې اداره وایي د دوی د لومړنیو پلټنو پر اساس له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ځانګړې سوي بودیجې په لګښت کې اداري فساد شوی دی. تورن کسان څه سپیناوی لري؟ رحمت الله افغان برته وایي.
وروسته له هغې چې له کرونا وایروس سره د مبارزې د ځانګړې سوي بودیجې د لګښت په څرنګوالي نیوکې وسوې او پکې د فساد په اړه راپورونه خپاره شول، تازه د جمهوري ریاست د پلټنې اداره وایي دوی هم په خپلو لومړنیو پلټنو کې موندل دي چې فساد سوی. د دغې ادارې مشرې غزال حارث د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
زموږ له نظره له افغانستان د تنفس د مصنوعي دستګاهو قاچاق ممکنه کیدای، ځکه له درې شپېتو دغو دستګاهو یوازې موږ شپږ پنځوس تثبیت او تشخیص کړي. زموږ څېړنې روانې دي. دا یوه اوږدمهال او پیچلې پروسه ده. د اداري فساد موارد لرو. لا هم څلور دېرش ولایتونو نه ډېر پلټنو او اسناد راټولولو ته اړتیا شته څو پلټنې بشپړې شي.
اغلی هری زیاته کړه دا ځانګړې شوې بودیجې له اړتیا پرته توکي اخیستل سوي، ځینې خریدارۍ د بازار له بیې په لوړه بیه سوي. د وزارت او روغتونونو په زیرمو کې دواګانې وې خو نورې هم اخیستل سوي. له اړتیا پرته غیر مسلکي کسان هم د غیر شفافې پروسې له لارې په دندو ګمارل سوي. غزال حارث وایي له دوی سره په پلټنو کې ځینو دولتي ادارو او کسانو لازمه همکاري نه ده کړې. ځینې اسناد او مدارک چې په پلټنو کې ورته اړتیا وه د دوی په واک کې نه دي ورکړل سوي. نوموړی د عامې روغتیا وزارت ځینې چارواکي او د یو شمېر روغتونونو اداري پلاوي په کمزوري مدیریت ورنکړل، خو د چا نوم یې وانه اخیست. د جمهور ریاست د پلټنې د ادارې مشر وویل د پراخو او بشپړو پلټنو وروسته به د عامې روغتیا وزارت یو شمېر چارواکي او دغه شان ځینې ولایتي مسؤولین د فساد له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی و چې له افغانستانه 2 د مصنوعي تنفس دستګاوې قاچاق سوي. په ورته وخت کې 8 ورځپاڼې راپور ورکړی چې له کرونا وایروس سره د مبارزې په ځانګړې سوې بودیجه کې 800 میلیونه افغانۍ حیف او میل سوي. د جمهور ریاست د پلټنې ادارې که څه هم د فساد او قاچاق خبره نه ردوي خو وایي چې په دې کچه فساد نه دی سوی او بشپړ جزئیات به د پلټنو په پای کې څرګند سي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د جمهور ریاست د پلټنو ادارې راپور نه ردوي او نه یې هم تاییدوي خو وایي چې په دې اړه د رسمي راپور ورسپارل کېدو ته په تمه دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دي معصومې جعفري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه زمانی کې یوته کله چې د جمهوریت ریاست پلټنې ادارې له لوی په رسمي ډول خپلې موندنې د عامې روغتیا وزارت سره شریکې کړي بیا به د عامې روغتیا وزارت له لوري پلټنې پیل شي څو موږ وتوانیږو ضعف برطرف کړو د ښه روغتیا چوپړ لپاره اقدامات وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یاد وزارت تل په دې اړه راپورونه رد کړي وو. د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون بیا ویلي وو چې د دوی موندنې د عامې روغتیا وزارت د خریدارۍ له اسنادو سره په ټکر کې دي. یاد کمیسیون د افغانستان له لویې څارنوالۍ غوښتي وو چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروزالدین فیروز د پلټنو تر پایه ممنوع الخروج اعلان کړي. فیروزالدین فیروز بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو دی چمتو دی چې د وزارت پر مهال پوښتنو او پلټنو ته ځواب ووایي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو لاریون وکړ. دوی اعتراض درلود چې برېښنا کوټې په ولسوالۍ کې جوړ سوی خو دوی له برېښنا بې برخې دي. روح الله انوري تفصیل لري.
دا د کونړ وټپور ولسوالۍ مخې ته د هغو په سلګونو لاریون کوونکو غږ دی چې څوک له حکومت د برېښنا غوښتنه کوي. دوی وایي د مناګي برېښنا کوټ په جوړېدو کې دوی ځاني او مالی زیانونه ګاللي خو اوس ټوله برېښنا مرکز اسدآباد او ماڼوګي ولسوالۍ ته ورکول کېږي چې د دوی په خبره دا بې انصافي او دوی سره توپیریز چلند دی. د لاریون یو تن ترتیب کوونکی امین الله ازادي راډیو ته وویل
مرکز ته ځي ماڼوګي ته ځي او وټپور ته ځي دغه دې په دې باندې موږ ډېر مایوسه شوي استو د خپل دولت نه خپله ملاتړ کوو د دې دولت خلک یې استو خو دا په دې باندې چې موږ سره د مور او د میرې چلند کوي په دې باندې خپه شوي استو دا چې قرباني موږ ورکړي دا ځوانان هم پکې شهیدان شوي دي ځمکه هم پکې دلې دا هر نګه موږ د حکومت سره ډېره قرباني په دې باندې ورکړي.
د لاریون په پای کې د وټپور د ځوانانو شورا مشر رسول محمد خاکسار د لاریون پریکړلیک داسې ولوسته لاریون او لاربندی د سهار په 2 بجو پیل او د غرمې تر 11 پورې دوام وکړ. وټپور ولسوالۍ د مرکز اسدآباد څخه 9 کیلومتره واټن کې شمال لویدیځ ته پرته ده. په کونړ کې حکومتي چارواکي هم مني چې وټپور ولسوالۍ کې برېښنا کوټ جوړ شوی د برېښنا ستنې په ځمکو کې لګېدلې او برق تارونه یې په کورونو تیر شوي خو تر اوسه یې کورونو ته د برېښنا ویش نه دی پیل شوی. د کونړ مرستیال والي ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
وټپور ولسوالۍ کې د مناګي په نامه باندې یو برېښنا بند جوړ شو چې 2.2 میگاواټه برق تولید کړي. بعضې تخنیکي ستونزې درلودې شکر دی چې اوس هغه رفع شوې او فعلا برق چالان دی. هغه کلي چې پاتې دي هغوی ته به هم برېښنا موږ غځوو. ماڼوګي ولسوالۍ ته به هم ورکوو. په حقیقت کې د دې برېښنا مستحق چې دي وټپور ولسوالۍ او ماڼوګي ولسوالۍ.
په کونړ کې د برېښنا ریاست مسؤلینو په وینا د مناګي برېښنا کوټ 4.5 کاله وړاندې د وټپور په ولسوالۍ کې د پیچ پر سیند پیل شوې وي چې د چارواکو په وینا ټول به 2.2 میگاواټه برېښنا تولید کړي. 10 میلیونه ډالر یې په 5 کیلومتره کانال ماشینونو او ودانۍ لګېدلې دي او 3,00,000 امریکایي ډالر بیا په ستنو او تارونو غځولو لګښت راغلی چې ټول مصارف د اوبو او برېښنا وزارت لخوا ورکول شوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی اوسیدونکو وایي امنیتي ځواکونه او طالبان د عامو خلکو له نقلیه وسایطو په استفاده سفرونه کوي چې وخت نه وخت په بریدونو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. حبیب الرحمن تاثیر راپور جوړ کړی.
د غزنی اوسیدونکو وایي عام ترانسپورت نه د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو استفاده او یو پر بل بریدونه ډیر ځله ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړوي. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی ظفر خان وایي داسې ډیرې پیښې په خپلو سترګو لیدلې دي.
ډېرې داسې پیښې موږ لیدلې دي چې طالبان د ملکي وګړو نقلي وسایط ته ختلي وي، سفر په ډول استفاده کړې وي. له غلې جملې څخه د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې داسې یوه پیښه رامنځته شوې وه چې طالبانو د ملکي وګړو موټر ته ختلي ول چې بیا افغان هوایي ځواکونو هغه موټر بمبار کړی ولو چې متاسفانه د طالبانو تر څنګ ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله پکې واوښتله.
دا خوګانو ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرازق بیا دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د داشان یوې پیښې کیسه کوي.
څو ورځې مخکې د غزنی جغتو ولسوالۍ ته په تلونکي موټر کې درې تنه پولیس ختلي وو. طالبانو ورباندې برید کړی و، هغه پولیس یې هم وویشتو او د موټر سوارلۍ یې هم وویشتو، ټول ووژل شو. طالبان یو امنیتي سرتېري خو د یو بل دښمنان دي، نو ولسي خلک ولې ولې.
د غزنی سیمه ییز چارواکي مني چې ځینې وخت د اړتیا پر مهال، مثلا کور ته د تګ را تګ پر مهال، امنیتي ځواکونه په عامه جامه کې له عامو ترانسپورت استفاده کوي چې د طالبانو له بریدونو سره هم مخ کیږي. دوی وایي خو امنیتي ځواکونه کله چې وسلوالو طالبانو د عامو خلکو په ترانسپورت کې سپاره وي، د ملکیانو د خوندیتوب لپاره پر هغوی بریدونه نه کوي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
کشیر وسلوال مخالفین ملکی کسانو له موټرو چې استفاده وکړي، هغه بیا تر اوسه پورې کوم داسې شواهد موږ ته د شاهدان نه وي چې هغه تر برید لاندې راوستلی او نه همدغه کار کوي. کشیر ته بیا هم راپور واخلي، زیاتره وخت مثلا لار نیولې هغه ملکی کسانو له موټر چې وسلوال مخالفین کته کوي امنیتي ځواکونه.
وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي چې ګوندې دوی د عامو خلکو له نقلیه وسایطو څخه ګټه پورته کړې وي. د دغه ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل نقلیه وسایط لري او ورنه ګټه اخلي. ښاغلی مجاهد دا خبره هم ردوي چې ګوندې د دوی جنګیالي دي پر هغه موټرونو برید وکړي چې په هغه کې امنیتي سرتېري په کسپار وي. دوی دا هم وایي چې وسلوالو طالبانو له موټرو حکومتي سرتېري کښته کړي، له ځان سره یې بیولې دي، خو پر عامه ترانسپورټ یې کله هم برید نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د داشان پیښو په غبرګون د غزنی اوسیدونکو څو ځله اعتراضونه هم کړي دي او له امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو یې غوښتي دي چې د عامو خلکو له وسایطو استفاده ونه کړي او خوندیتوب ته یې پام وکړي. خو خلک وایي بیا هم په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی، ځکه د دوی په خبره دواړو لوري دا دوی وسایطو ته د وسلو په زور خیځي. دوی یو ځل بیا له دواړو لورو غوښتنه کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا پوځ وایي روسیې په لیبیا کې ځان ته د پښې ټینګولو لپاره دغه هیواد ته وسلې او الوتکې استولې. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ پر روسیې دا تور پورې کړی دی. تفصیل له اسدالله لودین.
پر روسیې دا تور په داسې حال کې لګول شوی چې په لیبیا کې ښکېل خواوې د سرت ساحلي ښار د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوختې دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون داسې تصویرونه خپاره کړي چې په وینا یې د روسیې لخوا د واګنر ډلې ته چې په لیبیا کې بوخت روس شرکت دی د تجهیزاتو د استولو دوام ښیي. د پینټاګون په وینا د روسیې په بار وړونکو الوتکو کې د واګنر جنګیالیو ته د جنګي جیټ الوتکو، زغروالو ګاډو، لاریو او د هوایي دفاع د تجهیزاتو لیږد لا هم روان دی. پینټاګون تر دې مخکې هم مسکو لیبیا ته د جیټ الوتکو په استولو تورن کړی او د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو د واګنر ډلې د لیبیا د پلازمېنې ترابلس دننه او بهر ماینونه ایښي دي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ همدارنګه ویلي روسیا په مدیترانې سمندرګي کې د خپل اوږدمهالې حضور لپاره له واګنر نظامي شرکته د یوې نیابتي ډلې په توګه کار اخلي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ د استخباراتو مرستیال جنرال ګریګوري هیټفیلډ وایي لیبیا ته د روسیې لخوا استول شوي تجهیزات بشري مرسته نه ده. نوموړي په یوه خبر پاڼه کې ویلي د تجهیزاتو له ډولونو او کچې داسې ښکاري چې مسکو غواړي هلته خپله جګړه ییزه وړتیا لوړه کړي. روسیا تورنه ده چې د لیبیا په ختیځ کې د قمندان خلیفه هفتر لخوا د خپل سره اعلان شوي ملي پوځ ملاتړ کوي.
فرانسه، مصر او متحده عربی امارات هم د خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړي دي. دغه ځواکونه د لیبیا د هغه حکومت په وړاندې جنګیږي چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. ترکیه بیا برعکس د لیبیا له حکومت ملاتړ کوي او د همدې حکومت د مرستې لپاره یې دغه هیواد ته سرتیری، بی پیلوټه الوتکې او سوریایي اجیر جنګیالي استولي دي. قطر او ایټالیا هم دې چاره کې د ترکیې تر څنګ ولاړ دي. د مصر پارلمان بیا همدا اونۍ تایید کړه که د ترکیې په ملاتړ ځواکونه د سرت ښار خواته پرمختګ وکړي، دوی به یې ځواب کې مستقیمه پوځي مداخله وکړي. له دې سره داسې ویره شته چې د لیبیا د سرت ښار په سر لانجه به د ناټو غړي ترکیه او په سیمه کې د امریکا متحدان په مستقیمه شخړه کې ښکیل کړي. امریکا بیا په لیبیا کې د اوربند ملاتړ کوي چې دغلته د لانجې سیاسي هواري ته لار برابره کړي. په لیبیا کې کورنۍ جګړه په 2011 کال کې هله پیل شوه چې د ناټو په ملاتړ پاڅون کوونکو د دغه هیواد پخوانی مشر معمر قذافي له واک لري او وی واژه.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس 3:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا زاهر خبرې.
افغان چارواکي په غور ولایت کې د څلورو کمانډو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور ولایت امانظم د دریم لوا قمندان محمود اندرابي وایي د سرتیري تیر شپه د فیروزکو ولسوالۍ په لویدیځ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې ووژل شول. د شغلي اندرابي په خبره په دې برید کې څلور نور کمانډو سرتیري ټپیان دي او دوی وایي چې درې سرتیري هم لا درک دي. د بدخشان چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوړ دوکان د تصرف لپاره بریدونه پیل کړي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاد سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د وچو او تازه میوو لومړنۍ جوپانن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده. د امریکا د ټکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل سو. د هغو اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا ویروس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو ښکاري. اندېښنې شته چې دا مسله شایي یو وار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب سي. او د روسیې له لیرې ختیځ شار خبرو څخه راپورونه وایي چې دغلته نن د جولای 15مه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد پراخ اعتراضونه دوام لري.
د سل کې چې لوی اختر ته څو ورځې پاتې دي، د کندهار اوسیدونکو شکایت لري چې په دې ولایت کې د څارویو بیه لوړه شوې ده. دوی یو علت گاونډي هیواد پاکستان ته د څارویو قاچاق بولي. صادق رښتنی راپور لري.
جانان ماما د کندهار ښار د پسونو په گنج کې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي. دی وایي ځینې کسان له لوی موټرونو سره گنج ته راځي، له کوچانو څاروي اخلي، موټرونو کې باروي او پر بیلابیلو لارو یې پاکستان ته قاچا کوي. د جانان ماما په خبره دې کار په کندهار کې د پسونو بیې لوړه کړې ده. د نوموړي په وینا پخوا به د یوه میانب څه بیه 1000 افغانۍ و، خو اوس د دغه ډول پسونو بیه 15-30 افغانیو پورې رسیږي.
پاکستان د پښتو د اوسه اړوي وځره زوري نه لري که څه څه اړوي پاکستان ته اړوي لاله یې ته په وایستاو ته تکلیف راوي ما خپل لیدلې ما خپل لیدلې په ریګ باندې اړي پردا بردک باندې اړي کچا کې اړي.
په کندهار کې د څارویو په ځنګړي ډول د پسونو د بېو د لوړې دوه خبره داس محل کیږي چې د لوی اختر یا قرباني د اختر لپاره لونی کوم ورځې پات دي. د کندهار ولایت یو شمیر وسیدونکو چې اسر لووس په گنج کې د قرباني لپاره په واردار مالونو سیګرځي هم د پسونو ولړ قامت شکایت کوي.
ګرانج اوس په دغه پرچم وخت راي ما ځا کم څه چې پیداش درشل ضرورت پنځه زره په کم نه دي نه ډېر ګرانګرنګ دي. بیا د ارزانه کې د خلکو سره شوې کې د اختریان خو نو داس نه دي. اوس پر چا پر زی داس خلک چې واسه نه پر شي منګ اخترې په پاز اوس اول ځای به معنا اخترې را بنج کیږي
اخترې کوم خو وجه دا چې د پسونو ډېر ګرانجي دا پاکستان ته اوړي. باید حکومت سزمر دا ایله ده چې راوی ګرځي چې زموږ عوامو ته مورور چې رانیسي واسه په ورسېږي. اول ځه نه مقصد اخترې را باندې کیږي مګر واسې نه پرسېږي.
د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین هم وایي چې د تیرو دوو کلونو راهیسې له کندهار ګاونډي هیواد پاکستان ته هره ورځ 2-3 زره پورې پسونه قاچاق کیږي. د کرنې او مالداري ریاست د ترویج مدیر انجینر محمود الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل مسؤلیت پر بنسټ یې په وار وار دغه موضوع د کندهار له امنیتي ادارو سره شریکه کړې، خو په دې برخه کې چا تر اوسه د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی.
درې کاله کیږي چې د کندهار څخه هره ورځ له 2000 څخه تر 3000 فوري بوزی او فسونه چې اکثریت فسونه او کمی بوزی دی دا دی پاکستان ته نو د دولت خوا فیلن خارج ته دیواناتو کاشاک بند دی مو د کرهن ریاست څخه څو ځلې وزارت ته او ولایت ته رسمي مکتوبونه لیږلي دي ورته ویل موږ دغه کوشاک روان دی وینسی هانته دی چې په دنو مکاتبو کې مو واضح لیکلي دي چې دغه فوستو ته مو خبر ورکړی ګمرک ته مو خبر ورکړی ولایت ته مو خبر ورکړی خو بیا هم دغه فوستې در موټر څخه پیسې اخلي پرېږدي وړي
د ښاغلي نوري په وینا بهرنیو هیوادونو ته د پسونو قاچاک نه یوازې د پسونو بیې لوړې کړې بلکې د دغه نسل دوره کېدو ویرې هم پیدا کړې ده په عین وخت کې د کندهار د امنیه قمانداني ویان جمال ناصر بارکزی وایي پولیسو پر عمومي لارو پاکستان ته د پسونو د انتقال مخنیوی کړی د نوموړي په وینا هڅې روانې دي چې پر قاچاقي لارو هم پاکستان ته د پسونو د انتقال مخنیوی وسي
په کندهار کې چې کم پسونه اوړي د پاکستان خوا ته هغه اوغه پر ریګو داسې قاچاقي لارو باندې کوچان اړي پر عمومي لاره هېڅ څوک دا جرات نه لري چې پسونه واړي موږ دا اجازه نه ورکوو چا ته چې دی پاکستان ته دغه پسونه واړي نو په همدې اړه موږ اقدام کړی دی خو کوښښ کوو ځینې چې په قاچاقي لارو هغو ریګو پر دې کوچان اړي موږ دا کوښښ کوو چې دغه مخم ژر تر ژره ونیسو
په داسې حال کې چې افغان حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د څارویو وړل منع اعلان کړي د کرنې او مالداري د برخې یو شمېر شنونکي بهر ته د پسونو قاچاق یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې دغه چاره په ټوله کې د افغانستان د مالداري برخې ته لوی زیان اړوي
وروستی راپور دا دی چې د امریکا په هیوسټن کې پولیس وروسته تر دې د چین قونسلګری ته ننوتل چې چینایي ډیپلوماتان له دې ودانۍ ووتل اسدالله لودین راپور لري
د امریکا امنیتي چارواکي په داسې حال کې په هیوسټن کې د چین قونسلګری ته په زور ننوتي چې کارکوونکو ترې خپل شیان ټولول او وتل څنګ ته یې اعتراضیانو د خوښۍ چغې وهلې دا کار د واشنگتن او بیجنګ د خپل منځي اړیکو له خرابېدو سره هممهاله شوی چین وایي د دوی او امریکا په ډیپلوماتیکو اړیکو کې رامنځته شوی جنجال هغه څه نه دی چې بیجنګ یې غوښتنه کوي د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د دغو ټولو کارونو مسؤلیت امریکا ته متوجه دی په ځوابي اقدام کې چین په خپل جنوب لویدیځ ښار چینګدو کې د امریکا د کنسولګرۍ د تړلو امر کړی خو داسې ضرب العجل نه دی اعلان کړی چې امریکایي کارکوونکي باید تر کومې نیټې له دې ځایه ووځي د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی دا اقدام مشروع او اړین او په ورته وخت کې د دوی په ټکو د امریکا د بې مسؤلیته اقدام ځواب دی د چین او امریکا اړیکې له پخوا هم خړپړ وو خو د جولای په 28مه هغه وخت لا ترنګلی شول چې امریکا په هیوسټن کې د چین د کنسولګری د تړلو امر وکړ امریکایي چارواکو ویل په هیوسټن کې د چین کنسولګری د جاسوسۍ او د مانوي مالکیت د غلا مرکز دی په واشنگتن کې د عدلیه وزارت یو لوړ پوړي چارواکي خبریالانو ته ویلي په هیوسټن کې د کنسولګری تړنه کوم ناببره یا تصادفي ګام نه و دغه چارواکی وایي دغه کنسولګری کې فعالیتونه د کچې ته ورسېدل چې نور امریکا ته د منلو نه و امریکایي چارواکو د دغه اقدام په اړه وړاندې ویلي یو سنگاپورای وګړی د دې لپاره مجرم پیژندل شوی چې له خپل سیاسي امتیاز په ګټه اخیستو یې په ناقانونه توګه د چین استخباراتو ته جاسوسي کوله چارواکي وایي دغه کس د امریکا د حکومت او پوز له چارواکو استخباراتي معلومات ترلاسه کول پر دې سربیره امریکایي چارواکو د وروستیو کې څلور چینایي څېړونکي ونیول چې د امریکا د ویزې اخیستو لپاره یې درغلۍ کولې دغو څېړونکو د محصلې ویزې ته د غوښتنلیکونو پر مهال د چین د خلکو له پوز سره د اړیکو د پټولو هڅه کړې ده د چین او امریکا اړیکې د کرونا ویروس د خپرېدو پر سر په هنګ کانګ کې د حقونو او ازادیو د محدودېدو او د سوداګرۍ اړوند لانجې پر سر خراب شوې دي واشنگتن د دې لپاره هم پر چین فشار زیاتوي چې چینایان په شینجن سیمه کې له څه باندې 1 میلیون یغور مسلمانانو سره په زور زیاتی او د هغوی د حقونو په سرغړونې تورنوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل متحد هیوادونه باید د نړۍ په کچه د چین د قدرت غوښتونکي نیت په وړاندې ودرېږي او له چین سره د اړیکو په یوې نوې لارې فکر وکړي
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو ز نسیم شفق تاسو سلامونه وړاندې کوم. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له مرستیال غلام ولی افغان صاحب سره خبرې کوو د ملکی تلفاتو په اړوند او په دې برخه کې څه اندېښنې چسته. جناب افغان صاحب بحث ته خره غلاست.
تشکر شفق صاحب، زیاته مننه چې موږ هم په دې
کور ودان. جناب افغان صاحب تاسو په جریان یاست چې د ملکی تلفاتو وروستۍ پیښه په هرات کې اوس په گذرې ولسوالۍ کې حتماً معلومات لرئ. له دغې پیښې څخه ستاسو معلومات څه دي جناب افغان صاحب؟
تشکر چې په دې وروستیو کې د جنګ په شکیلو غاړو کې په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ملکی تلفاتو په حق له دومره اضافهوالی راغلی دی چې نسبتا نورو کلونو ته زیاتوالی یو په دوه یو په درې او یو په څلور سوی دی. متاسفانه چې د هرات د ملکی تلفاتو په حق له ډېر زیات معلومات نه لرم چې څومره دی او د څه په مقابل کې.
ولې د هرات پیښه تایید شوې ده؟ د سیمې خلک هم وایي دا څومره د اندېښنې وړ ده.
نو دا دولت یا په اصطلاح دا وطن چې جوړ دی دا پر ملت دی. کله که د یو حکومت څخه ملت متضرر وي، هغه که هر څوک وي، که هغه غاړه د حکومت ولې دعوه کوي، که دا غاړه د حکومت ولې دعوه کوي، یا دلته حساب قوتونه دي. هر څوک چې غواړي په افغانستان کې ځان د یو واکدار په صفت په ولس باندې ځانونه وپېژني، هغه مجبور مکلف دی چې د ولس ژوند ته هم حقي اولیت ورکړي. ولې؟ که د ولس ژوند هلته په اصطلاح حقي اولیت ورته ور نه کول شي، نو دلته ولس نه وي، نو بیا دا ملت، دا دولت هم هېڅ معنی نه لري. متاسفانه چې د افغانستان په جګړو کې غټه قرباني عام ولسونه ورکوي، دا تر سل فیصده د اندېښنې وړ خبره ده او همیشه سهار او ماښام موږ د همداسې متضرر.
جناب افغان صاحب، تاسو په دې اړه، تاسو د کمیسیون مرستیال یاست، له افغان حکومت سره په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ارګانونو له مشرانو سره خبرې کړي، نیم دي کړي، کم کړي، یا دغه موضوع مرته رسولي ولې په پام کې نه نیول کیږي؟
بلې، موږ تقریبا تیرې چهارشنبه ورځ باندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د دروسکو وزارتونو لکه ریاست امنیتي ملي چې ولایتي مرستیال او امشران، وزارت داخلي مهین ارشاد او وزارت دفاع ستر درسیز دوی راغوښتي وو. هم عین شکل خاص موضوع اجنډا مم په همدې ارتباط چې ولسونه همیشه د جنګ څخه متضرر دي. خو د دوی غوښتنه خبرې همدا وې چې جنګ اوس ته رسېدلی دی، لا یې تنهایي مسایل دي، کنټرول د وضعیت یا محاکمه د وضعیت نه کېږي، طبعا مرمۍ ده په کنټرول کې د سړي نه ده انداختې کېږي. نو طبعا موږ کوشش شو کنټرول هم بیا په بار بار پر دوی باندې دا و چې تاسې ملکي تلفاتو ته زیاته پاملرنه وکړي. دا چې په مجموع کې جنګ شدت موندلی دی، طبعا خرابي او یا بدبختي هم دومره زیاته شوې.
بله، دفاعي ځواکونه به تر ډیره امکانات لري او دوی وایي چې دغه عملیات د دقیقو معلوماتو، دقیق استخباراتي معلوماتو پر اساس کوي. تاسو دا پوښتنه هم له دوی سره مطرح کړي، دغه موضوع مطرح کړي چې په دې صورت کې چې دقیق معلومات هم لري، بیا څنګه ملکی تلفات رامنځته کیږي او څنګه د ملکی خلکو د اوسېدو ځایونه په نښه کیږي؟
نه، دا خبره موږ د دوی سره نه تاییدوو چې دوی وایي چې موږ دقیق اپراتیفي معلومات لرو او دقیق استخباراتي معلومات لرو. متاسفانه چې د دولت اپراتیفي او استخباراتي معلومات په صفر کې ضرب دي، ځکه په ښار کې ترور، تحدید، انفجار، انتحار، دا د دې سبب دی او دا چې ړندې بمباري او بې اصطلاح بې ځایه انداخت غټو وسلو، دا یګانه علت همدا دی چې دوی استخباراتي معلومات نه لري او دوی هغه اپراتیفي مصارف د یو پروژې په شکل کړي دي، قانونو ته راجع کړي ده، ځکه د دوی ملکي تلفات د اپراتیفي راپورونو پر اساس همیشه ملکي وګړي ورڅخه متضرر دي. متاسفانه چې دوی نه د دښمن قوي کوردینات لري. یو د شپې ځانګړي عملیات هغه واقعا مؤثره تمام شوي دي چې هغه د خاص کتاب دي او یا کمانډو ځواکونه دي، هغه د خپلو معلوماتو پر اساس هغه خپل اجرات چې دوی کوي همیشه مؤثره تمام شوي، او ولې د دښمن هغه پټنځایونه یا هغه خاص موقعیتونه یې په نښه کړي. استخباراتي معلومات په صفر کې ضرب دي، هغه موږ نه ورسره تاییدو. که زر واره دوی په دې کې به راته هم وغواړي، ملکي تلفاتو مخه نه ده ډب کړې چې هغه لازم دي چې باید ونیول.
بله افغان صاحب طالبان هم ډیر کله په دې ملامت کېږي چې دوی له ملکی خلکو څخه د سفر په توګه استفاده کوي په کلیو او باندو کې او د جنگونو او د نخټو په محل
دا واکن پر ځای د چون امیشه چې زموږ ولسونه شکایت لري چې د ملکی تلفاتو یو لامل او عمده لامل همدغه دی چې امیشه طالبان د ملکی خلکو کورونه د ځان لپاره موضع او موانع ګرځي بیا دوی کوشش کوي چې هلته زیات ولسونه زیات وي د همه غذا څخه انداخت وکړي چون هلته ملکی تلفات رامنځته شي او د دولت او د ملت تر مابین فاصلې واټن زیات شي. دا د دوی استخباراتي جنګ همدا دی کله ناکله د واده څخه کله ناکله د ډکو کورونو څخه قصدن دوی انداخت کوي چې بیا هلته دښمن دغه دولت انداخت وکړي او یا بمباري وکړي یا بله وکړي. موږ همیشه روزمره د دوو درو پیښو داسې شاهدان یو چې د سړک د غاړې مین ملکي موټر والی دي حتی د زنانو د ماشومانو موټرانو مینونه وهلي دي او خو بېخي د همدې ښځ.
خو افغان صاحب طالبانو تل بیا دا رد کړې ده چې ګواکې دوی له ملکي خلکو څخه د سفر په توګه استفاده کوي.
دا خو د جنګ دواړې شپېلې غاړې ته ځان ته برات ورکوي. من ته موږ هغه خاص ارتباطات د ولسونو سره یا د دوی حرکات د دوی کم تارکات چې وینو موږ په دې خبرو نه دولت ته برات ورکولی شو چې دوی وایي موږ ټول انداخت چې کوو د اوپراتیفي معلوماتو پر اساس جوړ کوو نه هم طالبانو ته په دې باندې برات ورکولی شو که موږ وغواړو چې اصلا د ملت د ارادې سره سم اجرات وکړو.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون چې تاسو یې مرستیال یاست د هرات پیښه هم تازه وشوه چې ملکي تلفات پکې د راپورونو پر اساس سته. اوس به ستاسو کمیسیون څه وکړي له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې تاسو څه کینی خبرې کوئ څه تصمیم لرئ څه پلان لرئ؟
موږ همیشه تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ملکي تلفات متواتر پیښیږي. روزمره دا د هرات پیښه نه اوله ده نه هم اخره ده خدای دې اخره کې موږ به دا وایو. خو متاسفانه چې وسپېلن ولسي جرګه تاسو خبر یاست چې دوبنۍ رخصتۍ ته تللې ده. وسپېلن زموږ کمیسیونونه رخصت دي خو موږ په انفرادي شکل همیشه د دوی سره بیا هم د رخصتۍ څخه هم په وخت کې هم د دوی سره همیشه په تماس کې یو او همیشه متأکد او غوښتنه هم دا ده چې تاسو د ملت او یا د عام ولسونو مرګ شوبلې ته پاملرنه وکړي او دوی مد نظر ونیسي. خو متاسفانه چې دا مسایل متواتر پیښیږي. تاسو ته معلومه ده چې هر ولایت چې موږ راواخلو هغه هلمند دی که هرات دی که جلال آباد دی ټول ولایتونه څلور دېرش ولایتونه د افغانستان په ټولو کښې همدا موضوعګانې روانې دي روزمره. نه دا موضوع اوله ده، تا مخکې شل ورځې مخکې په هلمند کښې د سنګین په ولسوالۍ کښې دا موضوع رامنځته شول، اوس دا د هرات کښې رامنځته شوې ده، نورو ولایتونو کښې سبا نورې دي. ولا موږ هم اوس ډېر
نو افغان صاحب جګړه په افغانستان کې تر بل هر وخت د راپورونو پر اساس ډیره سخته شوې ده او که په دغه شدت باندې رواني جګړه یا جنگ نو تلفات به ملکی نور هم زیات وي. نو په دې صورت کې باید څه وسی چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول سي؟
موږ همیشه من حیث د ولسونو د استازي او د هغو متضررو ولسونو چې هغه زموږ وړونه او خوندې دي د دې په ارتباط هم همیشه پر حکومت غږ کړی دي، هم د ولس د استازي په صفت پر طالبانو باندې دا غږ کوو، هم پر هغه متحده ایالاتو چې د سولې په پروسه کې په کې روزمره چارې مخته وړي. او دوی پر همیشه مو غږ پر کړی دی چې په لحاظ د خدای نور د غریب او بېچاره ولسونه د دې در په دردري او د دې خوندېزۍ طاقت نه لري. یګانه علت د دې دا دی چې ټول د جنگ شکیلې غاړې او متحده ایالات او هغه هېوادونه چې د سولې په موضوعاتو کې شکیل دي او دوی ځان په دې کې دخیل بولي پر هغو باندې موږ غږ دا دی چې تاسو دا خلک مجبور کړي د جنگ شکیلې غاړې تر څو یو دلته ورکم یا وربند راسي. کله چې ورکم وربند نه وي همدا به د سون مواد به عام ولسونه وي، په دې اور کې به یوازې او یوازې زیات عام ولسونه متضرر کېږي او دا قربانۍ به لایې تنایي او لا به نور هم شدت ته ورځي. متاسفانه جنګ چې اوس موږ ارزوو دا د یو پروژې په شکل جنګ روان دی. اوس دلته سهامي شرکت دی، هر سړی غواړي چې خپل سهم یا ونډه په کښې کې ذاته کړي، نو د عام ولسونه یې د ځان دپاره یو داسې مواد ګرځولي دي لکه په ژمي کې د سون مواد د عام ولسونه سې داسې د ځان دپاره ګرځولي دي. نو زموږ غږ د جنګ پر شکیلو غاړو او د افغانستان پر ټولو سیاسینو او هغه بین المللي ټولنه چې په دې موضوعاتو کښې دخیل دي او هغه پر هغو باندې موږ غږ دا دی چې یګانه موضوع دي دوی تر سولې دي نور تېر دي پر ورکامو وربند باندې دي خبره وکړي.
بله ډېره مننه جناب افغان صاحب، کور ودان.
تشکر، ژوندي اوسئ.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو ایوی بلی خبرونه ته هر کله کوم د دندو نه درلودل او اوزګارتیا د افغان ځوانانو یبلو یستون زده اوس هم ډیر ځوانان په دې تمه دفتر په دفتر ګرځي چی یبدن د ځان ته پیدا کړي خو لا یې پیوی مناسب دندې د مقررېدو ارمان نه دی پوره شوی دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان څنګه کولای شي بیل دی چی په نورو پسې وګرځي ځان ته یو کاروبار را پیدا کړي
زه په خپل ندیستون کړیدلې په ما راغلی د داوود هم په همدې ستون ځکه
د تجارت نه د سوداګر دوی ته تمه شای ډیا ورول د تاسو پیسې درکې هم نشي نه درکې
څنګه کوم ځای نه شروع کوم کوم ځای خبرات مارکیټینګ څنګه وکم خپل مدیریت څنګه مخته بوز
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګم جبر خیلې وړاندې کوم په فایل کې راپور همایون هیواد را اوروي
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چرته مقرر شوي نه دي دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کیږي او د دوی ډېر وخت په وزګارتیا کې تیریږي عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې
د دې تجربې شاهد یم له ژورنالیزم فارغ یم ګوټ ټو ګوټ ګرځم رسنۍ پر رسنۍ ګرځم سکل ورسم سی ویبرم د تا کاري تجربه چیز ده نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک می دې نه پرې دې خپل کاري تجربه ورته وړاندې کوم زه خپل ندیستون کړیدلې په ماره غل د داوود هم په همدېستون ځکم
د کابل اوسیدونکو عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د خکولو لاره لا نور سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره حسینه کوي
ځوانان دي چې موږ وینو چې پانتون نیم لوستي وي خو لیاقت هم لري داسې نه چې لیاقت نه لري خو غي دا هلي وي چې ان موږ دي په ګټو پوزیشن نو باندې ولګي کو ان موږ دي ګټو رد بلا ستر اورو په کور پراته دي وای چې نه موږ ته دي کور ته کار شو خدای سي هو نه کیږي دا نه ممکنه ده چې تاسو څوک کور ته راشي چې راځم موږ سره کار وکړه ته به هلي زلې کوي تر څو چې ته هلي زلې ونه کینو تا ته سمره نه چلیدل هلي زلې چې وک ان شاء الله نو داګه سمره به تاسو ویني
شخصي کاروبارونه لړې ابتدایي مرحله څخه پیلېږي او ورسته پرمختګ کوي دا دنیا ډیرو شتمنو خلکو خپل کار لا ډیره کم سرمایه او امکاناتو را پیل کړی چې وسی سرمایه راټولېږي نه خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډیر ځوانان د ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار را پیل کړي
دلته تربرونه د افغانستان خو د حالات داسې ټول خپل ځان کام نه راوړي داسې نه یم باید تربور زکام راسم هغه پورته زکات یم دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د خبر سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تروزه نمانه پرته شو یا مانه ممازوی د مانه پرته شو یا د خاله زوی یعنی امازوی څنګه وي وظیفې بلري او زه به کار چوانی کوم داسې بیا وظیفه نیک کار نه کوي
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي
ښه به دوی زده ول ښه ماهر وي دوم فرصتونه وګوري ستونزو پسې وګرځيږي مثلا تاسو په هر سکتور کې تاسو هلته سلګونو په ستونزې را یوځای کړي قرباني فکر وکړي د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي وی ګوري چې کومې ستونزې ده هغه تاته زمينه مساعده څنګه کولای شي دغه ستونزې مارکیټ کې یا په کار یا په برخه کې موجود دي لغون تسفده کوي یندا کار ساتي نه است یو افته یو میاس یو کال کار کوي او نور پرې دي
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډیر ځوانان د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي خو د ننګرهار په هنتون د اقتصاد په هنځي استاد سید قیاس سیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري
ګوري ک یو ځوان یو 3000 سره ولري اډي ولري خو اډي د صدا اډي دي د واخلي یو خپل خپلوان یو دوست یو آشنا یو ملګری یو دوست یو همکار هغه سره شریک کی چې زه دغه یو فکر لرم یی د مشارکت په نوم دی یو کار وکړه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به یې نه کوي. ټول دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره ونی، اما کنټرول باید، اما پروتوکول باید، اما خطونه باید سره لیکلي وسی. تجار د خصوص سکتور خلق دوی د منفعت په نظر کې نیول سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر لزر افغانۍ څه کې لسلک افغانۍ درکوي، شلکه سلکه درکوي، اما اړیا به استایي تازه سره بيخي شریکي نیمستوي نیمه زما.
ډیر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن لستونزو سره مخ شي نه پیلوي، خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي ډیر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که څه هم تړې که ناکام هم سي، ولې په دې ارزښت د تجربه وکړي، ځکه ډیر څه په لاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت ډول جوړ ده، سموږ همیشه د ښوونځي او پانتون دا ډول روزل سوي، سموږ باید له نورو سره کار وکړو، موږ باید د یوې ادارې برخه اوسېږو، موږ باید په یو جي کې کار وکړو. موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پانتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي، موږ خپله څنګه یو ایډیا رامنځته کوو. یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې په دې برخه کې نشته. دوم، ډېری وخت دوی عملاً محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامېږي، ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي. د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي، د هغه ایډیا او د ما ایډیا فرق کوي. که ته یوه ایډیا ناکامه هم کړې، تا ته د سلو نورو ایډیا او الهام راځي، ته نور فرصتونه پیدا کوي، ته نور خلک پېژنې. نو په ټوله کې تا ته دوم کار کامیابېږي. معمولا خلک اول ایډیا او دوم ایډیا ناکامه یي، ما اوله دومه ناکامه کړې وه خو درېیمه مې ډېر ښه کامیابه کړم. یو دلیل م دا اوسي هغوی نه ما کاپیان زه باندې ګټه واخیسته او دا فکر مې ورباندې نه وکړ چې یوازې اول ایډیا ولاړه. ډېری وخت اول ایډیا کېدای شي ممکن ښه نتیجه ورنه کړي، مونږ ته د نورو ایډیاوو الهام درکوي.
استاد سید قیاس سعیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډیر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي.
خپل دې باید خلاقیت وکړي، د کاري اخلاق باید پیدا کړي، مهارت یې لوړ نه کړي. خو نه چلیږي، اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده. دلته ما درته ویل کسب ته باید په یو دراز سترګه وګوري، فکر غواړي، دا برنامه‌ریزي غواړي، یو ښه انتخاب غواړي چې مونږ څنګه وکولی شو یو کار انتخاب کړو. نو دا ځوان باید مهارت زده کړي، خپل نه پېږي، نور وګوري چې فلانی کمالات تعقیب کوي.
تان دی څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلولی شي، څه ډول خپل کاروبار ته مالی ملاتړ پیدا کولی شي، او د کاروبار د پرمختګ لپاره کوم خبرو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي مسایلو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کیدای شي چې ځوانان دې په خپله مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ، مثلا موږ او تاسې په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 300,000 محصلین فارغان وو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نیسي کول چې 300,000 نوي کارونه رامنځته کړي، ایجاد کړي. نو په دې کې ضرورت ده چې ځوانان دې خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی خپل په کار بوختي او دوی اوسې کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه دی که نه دوی پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي؟
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه؟
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دوی څنګه یو کاروبار را پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ ښه، د یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیرې دی؟ تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا د پاره دوی د حل لاره پیدا کوي. په اقتصاد کې یو اصطلاح دی فرمایا ډیټ کپیټل یا مړه پانګه. په بانکو کې مثلا ډیر پیسې شته، خلک هر څوک لري اما نه پوهېږي چې چیرې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، شاید یالرم ډیر کسان پیدا کړي چې دوی سره مثلا شریک شي.
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار را پیل کړي، څنګه را پیل کړي او کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
ډیر د ځوانانو سره زه مخامخ یم چې ما سره خپل مفکورې شریکې کړي چې موږ مثلا دوه کاله کې دې باندې فکر کوو، درې کاله کې ژور باندې فکر کوو. نو زه ورته وایم چې که 15 کاله مور باندې فکر وکړي، فکر کول تاونه کولی شي نور هم فکر درته ایجادوي. په عمل کې ژور باندې کارونه کې، پوښتنې تطبیق نه کړې ته نه پوهېږې چې دا ایډیا د روغتیا هم تطبیق وړ ده که نه ده. نوال دوی دې وکړي چې هر کوم تومره ایډیا چې لري دوی دې اول د ده د تطبیق لارې چارې باید وسنجوي. دومه خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایډیا څخه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. نن سبا په انټرنیټ کې خپله په افغانستان کې ډېر داسې کسان شته داسې ادارې شته چې دغه ایډیا بزنس کانسپټ ته یا تجارتي طرحې ته تبدیلولو کې مرسته کوي. دریمه مرحله دا ده چې تاسو باید خپل دپاره یو بزنس پلان جوړ کړئ. څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي. که تاسو وبیریږئ چې دا کار نه کیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښېني، نو ستونزو دپاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا ودې دی ونې د تاندې څنګه خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.